بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زمونږ سلامونه او نیکی پیرزویانې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د وری د میاشتې څلورمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان د میاشتې درویشتمه او د 2015 میلادی کال د مارچ د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. وګوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې په سیمه کې د صهیونیست رژیم د کړکېچ له رامنځته کولو سره د مقابلې لپاره د ایران فعاله ډیپلوماسۍ نومیږي. ورپسې به روژه د خدای میلمستیا پروګرام اوري، بیا د نوروز اختر په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به د روژې د درویشتمې نیټې په مناسبت یوه وایغه درته وړاندې شي چې دعا نومیږي. وګورېدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. له امریکا سره له خبرو اترو څه نه ترلاسه کیږي. ایران تیر کال افغانستان ته زیات شیان صادر کړي وو، او د پاکستان پوځیانو په شمالي وزیرستان کې 14 ټیروریسټان وژلي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. له امریکا سره له خبرو اترو څه نه ترلاسه کیږي. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وایي چې له امریکا سره له مذاکراتو څه لاسته نه راځي، او په خبره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تمو سره کار نه لري. عراقچی پرون ویلي دي چې ایران له خپلو ګټو سره کار لري، او هغه څه چې په ګټه وي وبه یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا چې وایو له امریکا سره خبرې اترې نه کوو د تاریخ، تجربې او سابقې له امله دي، د سرزورۍ له امله نه دي. زه د کارپوه مذاکره کوونکي او ډیپلوماټ په توګه وایم چې له امریکا سره په دې شرایطو کې مذاکرات ناشونی دي، خو دا چې ځینې بدلونونه رامنځته شي. هغه د ټرمپ لخوا د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنائی ته د استول شوي لیک په اړه ویلي دي چې د لیک استول د ډیپلوماسۍ یوه برخه ده، په وینا یې کیدای شي د فشار او ګواښ برخه هم وي. عراقچی زیاته کړه موږ تل له جګړې ډډه کړې ده، موږ د جګړې لپاره تیاری لرو او ویره هم ترې نه لرو، خو د جګړې غوښتونکي نه یو او دا څرګنده ده. په وروستیو کلونو کې د ایران پالیسي وښودله چې د جګړې په لټه کې نه یو، ویره هم ترې نه لرو او هر ډول شرایطو ته تیاری لرو. تیره اونۍ د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنائی هم ویلي وو چې امریکایان دې پوه شي چې هیڅکله هم ایران ته په ګواښ کولو سره څه ترلاسه کولی نشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څه مو دا وړاندې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی وو چې امریکایي اسرایلي چارواکي غواړي د راتلونکې اونۍ په پیل کې په سپینې ماڼۍ کې د ایران پر اټومي پروګرام خبرې وکړي. ایران د خپلو حقوقو په احقاق کې محکم او رښتونی دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ ادارې ویان بهروز کملوندی د ایران په حقانیت او د نړیوالو د بونو په بیغیزوالی باندې ټینګار سره د منفی پزا جوړونو په وړاندې د تهران د حقوقو د دفاع پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. هغه پرون د ایران پر ضد منفی پزا جوړونې نه عادلانه وبللې او وی ویل ایران د خپلو حقوقو په احقاق کې پیاوړی هوډمند دی او د لویدیځو هیوادونو د بونه بیاغیزې دي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویاند بهروز کملوندی په دې خبر سره چې د دنیا تاریخ د ایران د ساینس پوهانو د پرمختګونو منندوی دی په نړۍ کې د سولې، عدالت او د سولې د پراخولو غوښتنه وکړه. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي صنعت پر ضد د تورونو د لګولو په زمینه کې د دښمن د هڅو شنډول ضروري وبلل او زیاته کړه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس پرله پسې 15 راپورونه وښودله چې ایران خپلو ژمنو ته پابند و او دی. تهران د دنیا دریام پاک خار معرفي شوی دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت پلازمینه تهران پرون په یکشنبه ورځ د هوا د کیفیت په 22 ګراف لرلو سره د نړۍ د دریامي پاکي پلازمینه په توګه معرفي شو. دغه راپور د پاکي هوا د معلوماتو مرکز IQ ایر ورکړی دی. باران د هوا راتلل او د ګاډو تګ راتګ کمیدل د تهران د هوا د کیفیت ګراو 22 رسول او همدا اوس یوازې د فرانسې پلازمینه پاریس او د افغانستان پلازمینه کابل له تهران څخه هوا لري. د تهران هغه حریز چې د نوروز اختر له چوټیانو سره سره همغه راز په تهران کې پاتې دي. د تهران د غرونو او د دباون سیمې غرونه د لیدو ښه چانس لري. ایران تیر کال افغانستان ته تر ټولو زیات شیان صادر کړي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د تجارت وزارت ویل ایران په تیر هجری لمریز کال کې په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې افغانستان ته د شیانو تر ټولو ستر صادرونکی و. د افغانستان د تجارت وزارت ویاند عبدالسلام جواد خونزاده پرون په یوې ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د تجارت بهیر مخ په ودې وبله. وی ویل افغانستان په تیر هجری لمریز کال کې له ترتیب سره سم له ایران، اسلامي جمهوریت، متحد عرب اماراتو، پاکستان، چین او ترکمنستان زیات شیان وارد کړي وو. هغه وویل په تیر هجری لمریز کال کې دغه راز د افغانستان تر ټولو زیات تولید شوي شیان پاکستان، هندوستان، متحد عرب اماراتو، ازبکستان او ایران ته صادر شوي وو. د افغانستان د صنعت او د تجارت وزارت ویان عبدالسلام جواد خونزاده په دې خبر سره چې په تیر هجری لمریز کال کې د افغانستان د تجارت اندازه د 1402 هجری لمریز کال په پرتله زیاته شوې ده. ویل په تیر کال کې د افغانستان د شیانو د صادراتو ټولګه 1,015,000,000 ډالر او د وارد کړی شویو شیانو اندازه 1,04,000,000 ډالر وه. د پاکستان پوځیانو په شمالي وزیرستان کې 14 ټرورستان وژلي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان پوځ د افغانستان سرحد ته نږدې د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې د 14 غړیو د وژل کېدا خبر ورکړ. د پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې پاکستان ته د هغه څه چې د ترهګرو عناصرو نفوذ کولی وبله د شنډولو خبر ورکړ او وی ویل د پوځ په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې 14 غړي وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عمومي اړیکو دفتر ISPR ویل چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان د غلام خان کلی په سرحدي سیمه کې له افغانستان څخه د پاکستان داخل ته د ترهګرو عناصرو د یوې ډلې مشکوک حرکت ولیدل شو او د هر ډول راتګ د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام ترسره شو. د پاکستان پوځ د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د سرحدونو د مدیریت لپاره اغېزمنونکي اقدامات ترسره کړي. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان غږ وکړ اجازه دې ورنه کړي چې ترهګر عناصر د افغانستان له خاورې د ګاونډۍ هیوادونو پر ضد استفاده وکړي. دغه پیښه کابل ته د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق له رسمي سفر سره په یو وخت شوې ده. اسرائیلو د حماس ورزنګ یو بل مهم مشر شهید کړ. زمون خبریال راپور کړی د اسرائیلو جنایتکار او ظالم رژیم د فلسطین په غزه ترنګ کې په بیلابیلو سیمو باندې سخت بمباریو ته همغره دوام ورکړی چې پترس کې له 15 څخه زیات کسان شهیدان شوي او د غرض د فلسطین په خانینو سیمه کې په مواسي سیمه کې د حماس ورزنګ یو مهم مشر صلاح البردویل چې د فلسطین د قانون جوړولو د شورا غړی هم او خپل میرمن سره یو ځای شهید شوی. د حماس ورزنګ دغه مهم مشر او د هغې میرمنې په یوې خیمې کې د روژې د مبارکې میاشتې د 23 شپې په مناسبت لمونځ ادا کوه چې اسرائیل ورباندې حمله وکړه او دواړه یې شهیدان کړل. د اسرائیلو جنایتکار رژیم تر اوسه د فلسطین له 500 څخه زیات ښاري شهیدان کړي او لکونو نورې ژوبل کړي هم دي. د یمن انصارو الله غورځنګ د لبنان د حزب الله ملاتړ ته چمتو دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک الحوثی د هر ډول پراختیاري او یا تاوتریخوالي په مقابل کې د لبنان له اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله او د دغه هیواد له خلکو په پریکنده ملاتړ اعلانولو سره وویل موږ به تماشا ونه کړو. عبدالملک الحوثی زیاته کړه موږ د لبنان په بیلابیلو سیمو باندې د صهیونیست رژیم تیری تعقیب کړي دي او دغه بریدونه به د نه توجیه وړ بللي هم دي. هغه زیاته کړه په لبنان باندې د صهیونیست رژیم د تیریو په وړاندې په تماشیان نه وو او موږ د لبنان په حزب الله غورځنګ کې خپل وړونو او د لبنان خلکو ته وایو چې تاسو یوازې نه یاست او موږ له هر ډول تیری سره په مقابلې کې د تاسو په څنګ یو. د امریکا جنگی الوتکو پرون بیا په یمن باندې بریدونه وکړل. اسنا خبری اژانس راپور کړی د یمن رسنیو وساده ولایت باندې د امریکا د نویو حملو خبر ورکړ. د یمن د مسیرا ټلویزیون خبریال په یوه راپور کې په ساده ولایت باندې د امریکا نویو بریدونو ته په اشاره سره وویل د امریکا جنگی الوتکو د یمن په شمال کې په ساده ولایت باندې دوه حمله کړې دي. دغه حمله وروسته لدی وشوي چې د امریکا جنگی الوتکو پرون سهار هم په یمن په ساده ولایت کې په سهار او کناف سیمو باندې بریدونه کړي وو. د امریکا د حمله په داسې حال کې کیږي چې د یمن د پوځ ویان یحیی سری پرون په یوې بیانې کې د نیوکی فلسطین په یاپاسیمې باندې د عملیاتو او د هغوی د بریالیتوب او په تل اویب کې په بن گوریون هوایي ډګر کې د الوتکو د تګ راتګ د بندیدا خبر ورکړ. هغوی د یمن ځواکونه په سرو سمندر کې د امریکا د ټرومین د جنگی الوتکو لوړونکي جنگی بیړۍ یو شمېر نورو کښتۍ سره نښته وکړه. امریکا له انګلستان، فرانسې، جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو سره یو ځای د اسرائیلو د نیواګر او ظالم رژیم تر ټولو ستره ملاتړې ده. امریکا او اروپایي هیوادونه د صهیونیست رژیم د ژوندي پاتې کېدا سبب دی ګڼي. دغه رژیم به اوس وخته له منځه تللی و. د امریکا کښتۍ د سویز اوبلارې پر ځای له افریقې څخه تګ کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د سپینې مڼې د ملي امنیت سلاحکار مایک والز ویل د یمن حملو د امریکا د بیرغ لرونکي 50% کښتیانې مجبور کړي دي چې د افریقا د لوی وچې لاره غوره کړي. هغه ویل د امریکا بیرغ لرونکي 50% کښتیانې مجبوره دي چې له سویز اوبلارې د تیرېدا پر ځای د افریقا له جنوبي سواحلو تیرې شي. او د کانادا نوی لمړي وزیر د ورمخ کې انتخاباتو غوښتنه وکړه. هیرنا خبری اژانس راپور کړی د کانادا نوی لمړي وزیر مارکارنی د ورمخ کې انتخاباتو د ترسره کېدام او د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره د مقابلې کولو لپاره د اختیاراتو د زیاتولو غوښتنه وکړه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې په سیمه کې د صهیونیست رژیم د کړکېچ لرا مېستا کول سره د مقابله لپاره د ایران فعال ډیپلوماسي نوميږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سعودي عربستان او د مصر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د فلسطین او د یمن په ګډون د سیمه ایزو بدلونونو او د سیونیست رژیم د کړکیچونو سره د مبارزې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په ټلیفوني تماس کې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدا د مخنیوي لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د نږدې همغږۍ او تعامل پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په غازی کې د بې دفاع فلسطیني خلکو پر وړاندې د صهیونیست رژیم د جنایتونو په کلکه غندنه وکړه او د دې جنایتونو د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو لخوا د بیړني او ډله ییز اقدام پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی همداراز د یمن پر وړاندې د امریکا او برتانیې پوځي یرغل د بېګناه ښځو او ماشومانو وژنه او د هیواد د زیربناو ویجاړول وغندل او اسلامي دنیا ته د یمن د مسلمانو خلکو د ملاتړ لپاره د خپل ګډ مسؤلیت یادونه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې د اسرائیلو د تیری په کلکه غندلو کې د خپل هیواد دریځ هم تشریح کړ او د کړکېچ د زیاتېدا د مخنیوي لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د نږدې همغږۍ او تعامل پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی دغه راز له بدر ال عبدالعاطی سره په خبرو کې په غازی ترنګ کې د صهیونیست رژیم د بریدونو بیا پیلېدل د ملکی وګړو وژنه او د اوربند تړون سرګند سرغړونه کې غازی ته د نړیوالو بشري مرستو د ننوتلو مخنیوي وغندل او په سیمه کې د صهیونیست رژیم د اور لګونو د بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. عبدالعاطی هم په غازی یمن او لبنان کې د سیمې د حالت خرابېدل د اندېښنې وړو بلل او پر ټوله سیمه کې د حالت نور خرابېدا د مخنیوي لپاره یې د مشورو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. دواړو خواوو په سیمه کې د بلنونو په اړه د دوامدار اړیکو او مشورو ټینګار هم وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیست رژیم او د هغه د همیشنۍ متحدې امریکا د بحران رامنځته کولو هڅو په وړاندې د اسلامي دنیا له هیوادونو سره د سیمه ایزو سلام مشورو او له ډیپلوماټیکو لارو چارو په سیمه کې یو شمېر هدفونه تعقیبوي. د فلسطین د خلکو ملاتړ او د نیول شویو سیمو د آزادولو لپاره هڅې له اسرایلي رژیم سره د مقابلې لپاره د ایران له مهمو ډیپلوماټیکو هدفونو دي. ایران د سیمه ایز ملګرتیا له لارې د دې هدف د ترلاسه کولو کوشش کوي او د فلسطین د مقاومت غورځنګونو د پیاوړتیا او له صهیونیست نیواګرو اقداماتو سره د مقابلې هڅه هم کوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږیو ستا سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو سیاسي تبصره مو واورېده چې په سیمه کې د صهیونیست رژیم د کړکېچ له رامنځته کولو سره د مقابلې لپاره د ایران فعاله ډیپلوماسي نومیږي نومېدله. او اوس نوبت دی چې د روژه د خدای میلمستیا پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر اخره پورې سره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ. یادونه کوو چې روژه د خدای میلمستیا له پروګرام وروسته به د نوروز اختر په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او بیا به د روژې د مبارکې میاشتې د درویشتمې نېټې په مناسبت دعا هم درته وړاندې شي.
روژه دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شر
دا مهربان بخون کی لوی سختن پنامه او تاسو قدر منو دوستانو ته دا تودو سلامونو پوڑاند کول سره روزه د خدای ملمستیا نومې لړۍ لیو بل پروگرام سره عزیزب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو هیله ده چې دا اورېدو فرصت یې ولري.
عزیزانو له شلو زیات ورځې وشوې چې د روژې د مبارکې میاشتې او د نور او ایمان د میاشتې په برکت ستاسو قدرمنو تر څنګ یو. د پاک خدای ډیر شکر ادا کوو چې د دې ملګرتیا فرصت یې را عطا کړ او د هغه د حکم د ترسره کولو لپاره یې موږ ټولو ته صبر او زغم راکړ. اوس د قدر شپې تیرې شوې، هغه شپې چې هر یوه یې له زرو میاشتو بهتره وه. اوس زموږ مقدرات ټاکل شوي او پاک خدای دې ورکړي چې په دغه تقدیر کې د راتلونکي رمضان د مبارکې میاشتې یو نصیب هم موجود وي او په دغه تقدیر کې زموږ لپاره په ایمان کې ثابت قدمی هم لیکل شوي وي او د محمد صلی الله علیه و آله و سلم او د آل محمد سره د مینې مور هم زموج په زړونو وهلی وي. هغه مینه او مودت چې احترام لزان سره لري او عین نجات دی.
د حر ابن یزید ریاحی نوم به مو یاد وي، هغه کس چې امام حسین ابن علی علیه السلام ته لاره بند کړه او د کربلا په صحرا کې پاتې کېدو ته مجبور کړ. که هر داسې کار نه وی کړی نو کېدی شي د عصمت او طهارت د دغې کورنۍ په اړه دا ډول جسارت نه وی شوی. د دغې څرګندې او سترې خطا باوجود یو څیز د هر په وجود کې موجود وو چې ورته نجات ورکړ او هغه د پاکو امامانو علیهم السلام د مور قدرمنې او د خدای د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د لور بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په اړه احترام. کله چې هر او د هغه لخکریانو د امام علی مقام د تک لار اونې و نو امام ورته فرمایل، مور د ستا په ویرخته شي لما سغواړي. هر چې د امام حسین علیه السلام په دې خبره ډیر خفه شوی و خو په دې خبره کولو شرمېده چې د امام علی مقام د مور بی بی په باره کې څه بده خبره له خولې وباسي. هغه د هغه احترام په وجه چې د حضرت بی بی زهرا سلام الله علیها لپاره قائل وو امام ته عرض وکړ، که بل هر کس زما د مور ذکر په خوله راوړی وي نو جواب به مې ورکړی وو، خو څه وکړم چې ستاسو د مور بی بی په باره کې بېل خیر او خوبه څه نشم ویلی. همدغه له خولې د ناروا خبرې له ویستلو شرمېدل وو چې هغه ته نجات ورکړ.
قدرمنو اوریدونکو، دا شورا په ورځ چې د یزید په زرګونو لخکریانو د اهل بیت علیهم السلام کورنۍ محاصره کړې وه، هور ابن یزید ریاحی چې زړه یې د ایمان په رڼا روښانه و پیزار یې له پښو راوویسته ډالۍ اپوټه کړ او په داسې حال کې چې په خپل تیر وخت پخیمانه و لجارانه پا دکو سترگو او پا لرزیدون که بدن د امام حسین علیه السلام خدمت که حاضر شو او توبه وویسته. مهربان امام هم د هغه لپاره د مغفرت دعا وکړ چې گناهونه یې وبخشل شي. هور د خپل امام له دښمنانو سره له ډیر سخت جنګ وروسته د شهادت جام نوش کړ او نجات موندونکو وګرځید. بله شکه حیا یو داسې نعمت دی چې له ایمان سره ملتیا لري. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایی هغه کس چې حیا نه لري ایمان نه لري. د هغه حضرت له نظر حیا پاک لمنی او ژبه له داسې بیان ساتل چې ناسمه وي د ایمان برخه ده. څوک چې حیا نه لري نو د هیڅ کار او هیڅ کار لکولو او د هیڅ خبرې لکولو نه شرمیږي او بې له شکه داسې یو کس له مؤمنانو نه دی. د حیا او ایمان تعلق دومره نږدې دی چې د خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حیا د اسلام خوی او خصلت معرفی کړی او فرمایي حیا ټول دین دی. نو په دا ډول په کار دی چې باید ووایو چې هغه کس چې د هور ابن یزید ریاهی په شان چې زړه یې د اسلام په رڼا روښانه دی تل او له هغه څه شرم لري چې خدای پاک او د هغه ګران رسول بد ګڼلی او ترې منع کړې ده. داسې یو کس حتی له نورو کسانو هم حیا کوي او که د بدکار مرتکب وشي د شرم او حیا په وجه یې د خلکو له نظره پټوي او حتی له داسې کار کولو څخه یې چې عامه خلک یې بد بولي هم ډډه کوي. امام علی علیه السلام تر ټولو غوره حیا له ځانه حیا بولي او فرمایي تر ټولو غورم شرم و حیا دا ده چې ته له خپل ځانه حیا وکړې او د ناروا لورې ته ګام اوچت نه کړې. راځئ چې د حیا او پاک لمنۍ په خیال ساتنې او له ناروا خبرو د خپلې ژبې په ساتنې سره د ایمان خزانه د خپلو زړونو په صندوقچه کې وساتو او هغه په سلامتیا سره د مقصد مزل ته ورسوو. هیله ده چې د حیا په خیال ساتلو سره مو پاک خدای په ایمان کې اضافه وکړي او موږ هم د هور په شان له نجات موندونکو وګرځوي.
روژتیانه په روژه نیولو او د خپلو نفسانی خواهشاتو په کنټرولولو سره د معارف او حقایقو ورونه خپل مخې ته خلاصوي. د لوږې او سختۍ زغمل په نفس باندې د غلبې او د انسان د روحي قواو د غوړېدنې سبب کیږي او په مقابل کې په خوړو کې زیاتې د معرفت او تفکر د څراغ د مړ کېدو سبب کیږي. جعفر ابن محمد بن حمزه په یو لیک کې له امام حسن عسکری علیه السلام څخه د روژې د شرعي حیثیت د وجې په اړه پوښتنه کړې وه. امام حسن عسکری علیه السلام ورته په ځواب کې وفرمایل خدای پاک روژه فرض کړې ده چې سرمایدار د لوږې خوند او اوسه کې او نتیجه کې له حاجتمند سره مهرباني وکړي. الهي حکام بې له حکمت او فلسفې نه دي، ځکه چې خدای پاک حکیم دی. که د خدای پاک په حکیم والی باور لرو، که څه هم له هغو څخه د ځینو په علت هم نه پوهیږو، ځکه مسلمانۍ د عالمینو د خدای پاک د فرمان په وړاندې د تسلیمېدو په معنی دی. خو د احکامو د فلسفې ځینې اړخونه په آیاتونو او روایتونو کې بیان شوي دي چې بندگان په لا زیات اطمینان سره اطاعت وکړي. قرآن کریم روژه د تقوا د رامنځته کېدو لپاره بولي او دا یې له اسرارو څخه یو سر دی. پرهیزګار او تقوادار انسانان د هغو ونو په شان مقاوم دي چې د تیګو ترمنځ او د غرونو او بیابانونو په زړه کې راټوکیږي او څانګې د سختو طوفانونو، سوزونکي نور او د ژمي د یخنۍ په مقابل کې زیاتې مضبوطې او استقامت لرونکي وي. روژه هم د انسان زړه او روح مضبوطوي. تر ټاکلې مودې لوږې او تندې د خوند سکل او له خوندونو څخه ځان ساتنه انسان ته د مقاومت او ټینګ درېدنې قوت ورکوي. یو ځوان چې روژه نیسي نو ځان ساتنه هغه په عقلاني لار کې راولي او پکې د ایمان او ارادې انرژي پیاوړې کوي. په داسې صورت کې د هغه په وجود کې پټي انرژي ازادیږي او د نیکو او مثبتو کارونو لوري ته هدایت کیږي. په روایتونو کې د روژتي لوګا او تنده د قیامت د ورځې د سختیو یاد راوړون کې بیان شوې ده. په یو لړ روایتونو کې هم خواخوږي د لوګې د خوند سکل له خوندونو څخه د محرومېدل او فقراو په یاد کې ډوبېدل د روژې د فرض کېدو حکمت بیان شوی دی. تر څو چې انسان خپله نوي اسیر او قیدی شوی نو د غمجنو په غم او خفګان نشي پوهېدی چې روژه ونه نیسي هغه څه چې په بې وزلو او تشلاسي کسانو تیریږي نشي درک کولی. روژه د هغو ګټو او سراتو تر څنګه چې لري او د تندرستۍ لپاره مؤثره ده د تقوا اطاعت لپاره یو مشق دی او روح او زړه ته صفا او اطمینان بخي. له فقراو سره د خواخوږۍ حس هم په مونږ کې پیاوړی کوي. روژه د دوزخ د اور په وړاندې یو ډال دی.
د روژې په مبارکه میاشت کې په صحیح طریقې سره د خوراک لاخ وړو سره د اړوندو ټکو په اړه مو په تیر پروګرام کې په وړومبني مورد کې چې خوراک د خوړو وخت وو اشاره وکړه. په نننی پروګرام کې د یو بل ټکي په اړه چې د روژې په میاشت کې د خوراک په باره کې چې په کار دی ورته پاملرنه وکړو له تاسو سره ژغېږو او هغه د خوراک د خوړو اندازه ده. کله چې د رمضان په مبارکه میاشت کې د خوړو د اهمیت خبره کیږي نو په کار نه دی دا ناسم فکر وکړي چې د ګنټو ګنټو روژو نیول وروسته له هغه څه چې زیات چې بدن ته ضرورت دی خوراک او وخوړل شي. د خپلو خوراکونو د خوړو اندازه په کار دی کنټرول کړای شي چې د وزن له زیاتېدو او د معدې له مشکلاتو څخه مخنیوی وشي. تحقیقات ښودلې ده چې په ورځ کې ټول استعمال شوی کالوري د یو انټي اکسیډان عمل کوي او د مازغه او بدن له سلامتیا سره مرسته کوي. په نورو الفاظو سره د عمر د زیاتوالي یو ډیر پیاوړی خصوصیت هغه خوراک چې خوری نه دی بلکې د خوراک مقدار او اندازه ده چې خوری. هغه څوک چې څه کم خواړه کوي زیات ژوند کوي.
په روژه‌دارۍ کې له ټولو ړومبی او له ټولو مهمه مسله د بدن د اوبو پوره کیدل دي. د بدن د اوبو پوره کیدل یو مهم رول لري. په کار دی خپل د اوبو څښل کنټرول او ورباندې څارنه وکړو. ډیره مهمه ده چې له روژه ماتي نه تر پېشمنۍ پورې موده کې لږ تر لږه 2 لیټره اوبه وڅښو او د څښلو وختونه په کار دی د روژه ماتي او پېشمنۍ په وختونو وویشو. د نمونې په توګه کولی شو د روژه ماتي په وخت 1500 ملي لیټره اوبه وڅښئ. ښه دا ده چې په هغو اوبو چې یې د روژه ماتي په وخت څښئ یوه قاشوغه شهد شامل کړئ. شهد نه یوازې انرژي ورکوي بلکې د زخمونو د جوړېدو او د بیکټیریو او قارچونو د ختمېدو لپاره ګټور دي. د روژه ماتي نه وروسته تر پېشمنۍ پورې پکار دی د بدن د ضرورت وړ نورې اوبه استعمال شي چې بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ نه شي. له دې نه علاوه د روژه ماتي په وخت د خرما یا کجورو خوړلو ډیره سپارښتنه شوې ده ځکه چې خرما له ملټي ویټامینونو او معدني موادو ډکې دي او له سپر خوراکونو ګڼلې کیږي. د ماښام د ډوډۍ اندازه پکار دی داسې کنټرول شي چې انسان د ماښام له ډوډۍ وروسته میوه وخوړی شي او د بدن لپاره ضروري مقدار مایعات او سخونکي سیزونه بدن ته داخل کړي شي. د یو کس له اندازې نه زیات خوراک او خواړه بدن ته داخل کړي نو په معده باندې بوج راوړي او انسان خوب نشي کولی. د سالمو سبزیو لرونکي خوراکونه له روژه ماتي وروسته خوړلی شي. له زیاتو فیبرو او کم چربه سس سره د سلادو سوپ او یا حتی عمو سبزیو خوړل زیاتو غذایی مواد بدن ته رسوي. ل روژه ماتی یا له هم هغه د ماخام له ډوډۍ وروسته د سبزیو تر څنګه کاربوهایډریټ هم استعمالولی شي چې د بدن لپاره انرژي جوړوي. وریجې، مکارانی او بوسه لرونکي ډوډۍ کاربوهایډریټ لرونکي خوراکونه دي.
عزتمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا ده. دغه پروګرام وختم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو د حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی.
گرانو قدرمن اوریدونکو، د تودو سلامونو، نیکو هیلو او شو پیرزوینو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
د نوروز د جشن له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. دوستانو، په دې پروګرام کې غواړو چې په ځینو هیوادونو کې له نوروزی دودونو او دستورونو سره آشنا شو. هیله ده چې موږ سره ملګرتیا وکړئ.
د لرغونی نوروز پر رسیدلو سره ښکلی نوروزی ژغونه او د اختر د مبارکۍ ویل له ایران نه علاوه د ایران د کلتوري قلمرو په نورو ډیرو هیوادونو کې اورېدای سي چې هر یو ژغ ښکلی او د اورېدو دی. ایران ډیر لرغونی او زور تاریخ لري او د دغه پخوانی تاریخ او تمدن لروی کلتوري قلمرو یې ډیر پراخه دی. لرغونی نوروز د دغه کلتوري قلمرو یو اصلي مظهر دی چې نن سبا یې د نړۍ لږ تر لږه په 12 هیوادونو کې لمانځل کیږي. نوروز چې په شمالي نیمکره کې هم د هغه د پسرلیزو معتدلو شیبو او د پسرلي موسم د شروع په وخت کې له ښکلو آدابو او دودونو سره مل سوی دی او له 3000 کلونو نه زیاته موده وسوه چې د پسرلي له شروع کېدو سره په یو وخت د نړۍ په مختلفو سیمو کې زیاتره کورنۍ سره راغونډیږي چې دغه د خوشحالۍ پسرلیز رسم ولمانځي. نوروز د دنیا د خلکو ترمنځ دومره محبوب او خوښوونکی دی چې په 2010 کال کې ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک په دغه ورځ د نوروز د نړیوالې ورځې په نامې سره په رسمیت وپیژنده. له هغو هیوادونو څخه چې لرغونی نوروز په کښې لمانځل کیږي افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، هندوستان، تاجکستان، ترکمنستان او په چین او په نورو ډیرو هیوادونو کې ځینو قومونو نه اشاره کولای سو.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په سر کې آذربایجان جمهوریت ته ورځو او ګورو چې هلته نوروز څه ډول لمانځل کیږي. په آذربایجان جمهوریت کې د نوروز حال او احوال او پروګرامونه زیات د لیدو وړ دي او خلک د نوروز لر رسیدان څو اونۍ مخکې په تیاری او بوختیږي او چهارشنبه سوري چې له پخوانی او دودونو څخه پاته یو جشن دی لمانځي په دا ډول چې د څلورو چهارشنبه ګانو په شپو کې جشن او ګډاګان کوي د غرسم له څلور عنصرونو یعنی اوبو هوا خاورې او وره د مځکې د تشکیل د یادونې په خاطر نومول شوی دی د آذربایجان جمهوریت په پایتخت باکو کې د نوروز د اختر جشنونه د دغه ښار په ایچری شهر نومې تاریخي برخه چې د دغه ښار د اوسیدونکو او بهرنیو سیلانیانو لپاره یو ډیر په زړه پورې ځای ګڼل کیږي منزل کیږي په دغه ځای کې نوروزی مراسم او دستورې جوړیږي او ځایي خوراکونه او مختلف ډوله کبانه هم پخول کیږي او همدارنګه په مختلفو غرفو یا سټالونو کې مختلف لاسي صنایع شیرنیانې او مرباجات خرسیږي
په هندوستان کې د نوروز منزل کېدای شي عجیبه خبره وي خو دغه ستر هیواد د پخوانیو حکومانو د واکمنۍ په زمانه کې د ایراني کلتور او ژبې د پراختیا له اثراتو لیرې نه دی پاتې سوی او د هند د کلتور او تاریخ په اړه ګوښه کې د ایراني کلتور نښې نشانې لیدل کېدای سي نوروز د ایراني مهاجرو پارسیانو نه علاوه د هند د ځینو نورو قومیتونو ترمنځ هم لمانځل کېږي په دې اړه له هندي شاریز د قمر عباس خبرې اورو چې له ډیرو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او وایي زه قمر عباس یم او د هندوستان له اترپردیش صوبې سره چې د هند په شمال کې پرته ده تعلق لرم که وغواړم په هند کې د نوروز په باره کې خبرې وکړم نو په کار دی ووایم چې د نوروز جشن په ټول هند او په خاصه په دریو سیمو کې لمانځل کیږي لومړی د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمه ده چې د ایران په شان پکښې خلک جشن لمانځي او د نوروز لومړنۍ ورځ په دغه سیمه کې سرکاري تعطیلي وي په کشمیر کې د ایران په شان د یو بل لیدکاتو د خلکو له تګ راتګ نه علاوه د دغه سیمې خلک د نوروز په شروع کېدو سره د ونو په کرلو چې شجرکاري ورته وایي لاس پورې کوي او خلک په خپلو کورونو پټیو او باغونو کې ونې کري او حتی د ټول کشمیر په سطح هم د شجرکاری مهم ترسره کیږي په کشمیر د نوروز جشن شپږ ورځې وي او خلک ځای خوراکونه او ډوډۍ پخوي د کشمیر نوروز د ایران له کلتور سره ډیر یو شانوالی لري او همدې وجه دی چې دغه سیمې ته وړکی ایران هم ویل کیږي د هند په بله سیمه کې د هند پارسیان هم د نوروز جشن لمانځي چې دغه د هند پارسیان په اصل کې د ایران زرتشتیان دي چې پارسیان ورته ویل کیږي دوی هغه ایرانیان دي چې پیړۍ پیړۍ مخکې هند ته هجرت کړی و او کلتور یې هم لږ د هند ځایي کلتور تر تاثیر لاندې راغلی دی دوی هم د نوروز جشن په ښه ډول لمانځي د لمانځلو روایت او فلسفه د ایران په شان ده یعنی دا چې ولې دغه جشن لمانځي او د هغوی په پروګرامونو کې هم د هند تر تاثیر لاندې راغلی دی پارسیان هم د نوروز لپاره ایراني خواړه پخوي او هم ځایي خواړه مثلا دوه ایراني خواړه چې یو ته زعفران پلو ویل کیږي او بل حلیم دی او باقی نور نوروزی خوراکونه د خپل ژوند تیرولو له ځایونو سره اړوند دي زیاتره پارسیان په گجرات صوبه او ممبای ښار کې ژوند کوي دریمه ډله چې د نوروز جشن لمانځي په عامه توګه د هند شیعه مسلمانان دي چې هغوی د هند په هر ځای کې وي نو دغه جشن لمانځي چې البته دغه لمانځنه هم ډیره په عمومي سطح نه وي او زیاتره خلک په خپلو کورونو او محلو کې پروګرامونه جوړوي او مخصوص دسترخوان غوړوي او د کال د رنګ په بنیاد خوراکونه برابروي او ډیرې داسې سیمې شته چې په نوروز کې د پخواني رسم مطابق په یو بل اوبه شیندي. البته همغه ډول چې می اشاره وکړه د هغوی ترمنز د نوروز لمانځنه په کورونو په سطح ده او زیاتره د هند په شیعو کې دغه مراسم لیدل کیږي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، له هند نه به اوس پاکستان ته راشو. هغه هیواد چې له کلتوري او تاریخي لحاظه له دغه هیواده لیرې نه دی. او ښاغلی عبدالرحیم دورانی په پاکستان کې د نوروز په اړه خبرې کړې او شروع یې داسې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالرحیم دورانی د ایران د اسلامي جمهوریت د پښتو راډیو مدیر یم او د پاکستان له خیبر پښتونخوا سره می تعلق دی. نو د نوروز په اړه باید دا ووایم چې په پاکستان کې د نوروز ځینې مراسم له ایران سره یو شان دي چې یو پکې د هفت یعنی اوه عدد دی. مثلا په ځینو سیمو کې یو لړ خوراکونه پخول کیږي لکه اوه ډوله خواړه او اوه ډوله میوې. همدارنګه په مختلفو سیمو کې مختلف رسمونه دي. اوس که د پېښور سیمه یاد کړو چې خپله هم له دغې سیمې سره تعلق لرم، شیعه مسلمانان په تیره بیا قزلباش اوه ډوله شیرني پخوي او همدارنګه د کورونو صفایی او د یو بل لیدو کتو ته تګ راتګ او نوې جامې اچول هم پکې لیدل کیږي چې دا کارونه له ایران سره مشترک دي او یو لړ داسې رسمونه دي چې ایران جدا دي. په ځینو سیمو کې دا رسم دی چې د نوروز په شپه اور بلوي او د ور د پاسه دانګې را دانګې. خو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر او گلگت او بلدستان چې خپله هم یوه جدا صوبه شوې ده او نورو اکثرو سیمو کې شیعه او ځینې سنی او تصوف خاوندان دا عقیده لري چې هغه ورځ چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له حجۃ الوداع نه د راستنېدو په وخت په غدیر خوم سیمه کې له یو لک نه زیاتو صحابه او په ټول کې حضرت امام علی علیه السلام د امیر المؤمنین په توګه وټاکه او د هغه د ولایت اعلان وکړ، هغه ورځ له نوروز سره سمون خوړه. په همدې وجه په دغه ورځ خاصې دعاګانې لوستل کیږي، نوې جامې اچول کیږي او د قوالۍ محفلونه چې محفل سما ورته ویل کیږي جوړیږي چې پکې قوالی کوونکي د خدای د ګران رسول او حضرت امام علی علیه السلام او نورو اهل بیت علیهم السلام او اولیای کرامو پشان کې پساس سره مدح کوي او د مشهورو عارفانو کلامونه وړاندې کوي. همدارنګه د چوغان پشان خاصې لوبې هم لري. د پاکستان د بلوچستان صوبې پشان په ځینو سیمو کې د ایران پشان سیزده بدر مراسم هم شته او نوی هجری لمریز کال د وړومبۍ اوري د میاشتې په دیارلسمه غرونو دشتو او شینکیو ته ځي او د سیزده بدر مراسم لمانځي چې همغه له کورونو بهر په غرنیزو او بیابانی او شنو سیمو کې له خپلو کورنیو سره تلل او هلته خواړه پخول یا له ځان سره تیار وړل او خوړل او ګرځېدل را ګرځېدل دي او پخوانی رسم چې په یو بل باندې د اوبو شیندل دي او دا اعتقاد لري چې اوبه د روشنایۍ نښه ده. د پاکستان د کراچۍ او لاهور په شان سترو ښارونو کې نوروز زیات نه لمانځل کیږي، خو په غریزو او غرنیزو سیمو کشمیر، گلگت، بلتستان، بلوچستان، صوبه او د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې زیات منزل کیږي. د دې یو وجه دا هم کېدلی شي چې دلته زیاتره خلک مال او څاروي لرونکي او زمینداری کې وي، او د دغو خلکو هر څه له پسرلي موسم نه پیلیږي. او نوروز هم پخوانی فلسفه لري چې له زمینداری او کرهنې سره تعلق لري، نو ځکه د دغو سیمو خلکو دا اعتقاد موجود دی.
عزیزانو، د دې خپرونې وخت پای ته ورسېده. هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي. د روژې د مبارکې میاشتې د درویشتمې ورځې دعا.
اللهم اغسلني فيهم من الذنوب وطهرني فيهن من العيوب وامتحن قلبي فيهن بتقوى القلوب يا مغيلا الثروات المذنبين.
اي لويا خدايا، پدې پاکي میاشتې کې مې ګناهونه ووینځي او پکې مې لا ایبونو پاک کړي، او په دغه مبارکې میاشتې کې مې زړه د زړونو په پرهیزګارۍ سره و آزمایي. اي د ګناهګرانو له خطاګانو تېرېدونکو،
thank you. Thank you.